نو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوی د نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعه نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اګست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شاته مولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بل ورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، فرانته په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. واکته د طالبانو د بیا ځلي ستنېدو څلرمه کالیسه او له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي ترڅو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي.
کومې مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندوی ادارو لخوا د بریسي لخوا دلته کومې ولسوالو ته راځي، مثلا زر کارتونه د خوراکي توکو مرستو په نوم خواړه بیا بریسوه د تمام چارواکي سره ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندارتون په اړه هم یو ریپورت لرو.
قالین اوبدلو په برخه کې د هواد شمالي ولایتونه شرکتونه راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک کړه.
نور مطالب هم لرو راسره پات شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو د څلور کاله پوره کېدو په تړاو خبره کړې زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې نن د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یوه له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکی دی ودرېږي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو پونکې واکمنی ورځ تر بلې پیاوړې کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محروم شوې دي وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروايي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکې ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې، د مدني ټولنې تر ملاتړ، د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازېتوب سره نشي کولی. د دوی په خبره په اصولو ولاړ، متمرکز، دوامدار او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عام مزر کې د مونږ خپل سری نیونې، ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 14 لمریز کال د اسد لوښته مې سره برابر ده، د کابل په نیولو او د پخوانی جمهوریت نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمنۍ پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر حقونو نقض او د رسنیو فعالیتونه محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنی په څلرمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې لدی کړيږي چې هلي یې نیمګړي پاتې دي او څوک یې غاګ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده. دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي. دا د ښوونځي بل زده کوونکی هریواده چې وایي خپل جنسیات جوړوي او هیله لري چې کاشکې دا هم په نرینه جنسیات دنیا ته راغلی وای. هریوا وایي د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وایي.
ورور مې دا یقم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی، دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي، نو ډېره سخته خفه کېږم. او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای، نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
له زده کړو او تحصیله محرومې نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایي ولادي متخصصین زمونږ ډیر کم دي. لرو پرتو ولسوالیو کې خو یوازې هماغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي، او تازه نه د سپینې ساحې دي چې هلته یوازې یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکي ده چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي، بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې داخله کوی چې خزی دی په کور کې نی، نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون، وازه د خزی امیدواری نه ده. ځینې د نور مشکلات دي چې وخزی نه شي کوله، د جلدی د نظر، د اورتوپیدی د نظر، مثلا د جراحي د نظر. یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته، نو د زنانه جراحه ضرورت لري کې مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، که چیرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري، دا باید خزه وکړي که نری وکړي. کدا چیرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکړي که نر جلدی ډاکټر وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي خزې دې په کور کې نه، خزې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنۍ غږ کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کې نه لري، نرس لاري خزینه کې نه لري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او پهنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د پهنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دي، نو د نرسان ډیر بنایي ته کم دي. یو د بدرنه ډاکټران نشته مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
او ولسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي، د موږ خوندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
موږ سبا یو ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په تهران کې طبعا کوو تدابیر کوو. دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن واځنه ستونزه مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي کچیر دې مال روان ته زده کو دروازه بندې نو شاید دا شای ما مجبوره چې زوول بل خاطر ځان وباس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نرینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدارې سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، پروسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرانس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو پر وړاندې کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړه کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځي هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به راوبلو. غزیه تکړه دوهمه غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یو داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي. ترامپ روسیې ته خبرداري ورکړې کچېرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سخت او عواقبو سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل ندي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکړ چې کچېرې مسکو په اوکراین کې خپله درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو له کومو پایلو سره به مخ شي، خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکې تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زیلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږ یې واورېدل شي. داسې ښکاري چې واشنګټن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړجاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
لخبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو له لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1348 راپور کې چې د اګست په 14مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بډه اخلي. سیګار زیاته کړې د ملګرو ملتونو چارواکي د قراردادي بنسټونو رشوت اخلي او طالبانو سره یې شریکوي، خو د ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیګار دې راپور ته خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او دې مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور له ټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر شي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کومه مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندو ادارو لخوا د WFP لخوا دا کومې مسوره ته راځي، مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستو په نوم هغه بیا درې سوه د تمام چارواکي سره توضیح کوي، خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سهمونو ټپرونو باندې ویشي او هغه وکیمانو مسئلې کو ته نه راځي، نو مداخله کېږي او کمندان ګواښل کېږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي د دې چې سروې په
د سیګار تر راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 200 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس د ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره څوک پېژني ولوالي او دوستي ورسره و هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کمپ څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه، خو دا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیال الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادعاو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي. د سیګار د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی، خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو.
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د دغه نندارتون په اتیاو بېلابېلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې په اتیا غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخې کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
قالین وګدلو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه، د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه، او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د ته حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توکي واخلي. یو بل موضوع چې موسسات مونږ ناست ځینی استادی شته دی خفه دی نشي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي، پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لدی چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ول
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږ ډیره فوه خلکو ته یو او دا وکټوري انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمون وطني تولیدات لا دا افغانستان نه زینور هیواد وتا نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر کته غټور تمامي کې مونږ ته دا نندارتون.
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغانی توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې تر سره کوي او هیوادو ته سفرونه کوي د دې لپاره بازار موندنه کوي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلار.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي میلمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساینس لوستی، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لری نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه ما عمومي طب
ولوسته. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی د وخت
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و یعنی که څه تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی و جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم و، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوي خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه بل محیط که نو ډیر لوی سخت وو، دا ډیر سخت چالش وو او سخت کار وو. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وینو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چالنج وو. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگانه هم ډیر ضعیف وو، لکه بیولوژی او جنتیک او فیزیولوژی. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب وو. دا اوس څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد، یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف وا یا دیسپوینټمنت وا. دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف وا چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شو.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا 40 کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نه کم. حتی ما په نرسین کې من هست نرس د کورونو ته چې ورزی بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه مات اجازه په مرا وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما او کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دغه ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشته می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا گفتل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغه دی آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آم روختیا می ولوستا بیا دغه آم روختیا ز دوبر دان تا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولشی زکا چی روختیایی سیستم سره خی جور که و روختونون جور که په دوغه اکلا پورې ما ډیر زحمت جووی استاد در سونه میڅو کال په آلمان کې ووی د درېم نړۍ عمر وختیا او ما بیا دا وختل چې افغانستان کې موقع برابر شي بیا الته دغه کرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب چرته افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شو لپایله تاسو مشي کوله.
او د اساس مای خیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان دا مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کا په دولتي ادارو کې یا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده کا او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کوي له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په په نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په د وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایدیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیا اومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعت دوله ساعت ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي او مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان جوړه که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره د هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وینا نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. دا درست خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حکل د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشرېدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسي که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یو څانګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته را ووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا و سه له طب لرې شوی، دغه د کلونه تیر شول له طب لرې پاتې شوی، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې له طب سره وی؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوي یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار و زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
یار خلاړو دبل چاسو اے زړګیا خوش کړي گا، تا تا چاویل چمینشا، تا تا چاویل چمینشا، چاویل چمینشا، تا تا چاویل چمینشا، یار خلاړو دبل چاشو اے زړګیا اوس کړي گا، تا تا چاویل چمینشا، تا تا چاویل چمینشا. یار خلاړو دبل چاشو اے زړګیا اوس کړي گا، تا تا چاویل چمینشا، تا تا چاویل چمینشا.
چې خړو سلام یو سی سوچ چې د شګو بنتړي خوب بیوڑی نا ازر گیا تا تا چاویل چی میانشا تا تا چاویل چی میانشا یار خلاڑو تا پلچارو ازر گیا اس کڑی گا تا تا چاویل چی میانشا تا تا چاویل